ویوی ډیوا د ماخمنې خبرونې د اهمو ریپورتونو سرټکی. د پاکستان حکومت نن د 3900 ارب روپو وفاقي بجټ پارلمان ته وړاندې کړی. د دستاویزاتو تر مخه دې بجټ کې د صوبو د کلنیو ترقیاتي منصوبو لپاره 2015 ارب روپی بیل کړی شوی. دې کې به د پښتون میشو سیمو حصہ څومره وي؟ د بجټ خساري په اړه به هم معلومات واوري. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل یو تازه رپورت کې خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو نه زیاته ناکراره صوبه بللې ده. په همدې حال کې د پوز مطبوعاتي ادارې په لکه مروت کې د تازه نه ختی خبر ورکړی ویلي دي چې عسکرو یو لس توندلاري وژلې دي. امریکا، قطر او مصر په غزه کې د دزبندې په اړه وړاندې شوی پلان ته د حماس ډلې ورکړی شوی جواب ارزوي. انټونی بلنکن د اردن په کانفرنس کې فلسطینیانو ته د 404 میلیونه ډالر تازه مرستو اعلان وروسته دوه ته روان شو. او په نړۍ کې نن د ماشومانو د مشقت ضد ورځ ده. په پاکستان کې 2.5 میلیونه ماشومان په مشقت بوخت دي او 22 میلیونه له تعلیمه محرومه پاتې دي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي.
ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ویډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی تاسو کوربه یم. دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمي یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطي حالات. د پاکستان مرکزی حکومت د راتلونکي مالی کال یعنی 2024-25 لپاره وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی. په دې بجټ کې چې ټول حجم 3900 ارب روپی ترسیږي د صوبو د پاره ترقیاتي فندونه هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات د خبريالي راوی پیرناورو چې همدا اوس د سکایپ دلاري له اسلام آباد نه موږ سره په پروګرام کې ده. راوی بي بي سړي مشه په خیر راغلی. اول دا راته وایي چې بجټ پارلمان ته څه وخت پیښ کړی شو او د قومي اسمبلی خبرګون یې په اړه څنګه ښکاری؟
ډیر بنانا جی نن ډیر لوی ورځ په بجټ وړاندې سو. د پاکستان پر وخت 6 بجې باندې دا بجټ د پاکستان وفاقي وزیر محمد اورنگزیب وړاندې کړو او ډیر د مسلم لیگ نواز ډلی او د دې کوم اتحادی ډلی چې دی هغه موجود وو خو د پیپلز ګوند له اړه خاصه اختلافات موجود وو. ول کیږي چې بلاول بوتو سرداري نو راغلی او نور څخه لګي د ګوند غراغلي د دې تر څنګ کم سنی اتحاد چې دی چې پکې اکثره د تحریک انصاف ګوند خلک شامل دي هغه ډیر زیات احتجاج پر دا موقع باندې وکړي. حالات خو داسې وو چې وړاندې سو بجټ او اوس که د بجټ د جزئیاتو خبره وکړو نو بجټ کې څنګه چې تاسو ویلې 3000 مطلب 3.5 ټریلیون بجټ و د روپو او په دې کې زیات خبره مهمه خبره د ملازمینو د تنخواه وسوله 25% چې دی چې د یو ګریډ څخه شپاړس ګریډ پورې دي د هغې په تنخواه کې اضافه وسوه او د ولس څخه تر 20 ګریډ پورې چې کم خلک دي د ملازمین دي د هغوی په تنخواه کې 20% اضافه وسوله. د دې تر څنګ د کم سه کم تنخواه چې د هغه اوس د 2 سره څخه شپږ دېرش زره ته لوړه کړی سوه او د دې سره دا ویل شو چې هایبریډ کم لگژري ګاډیانې چې دي د هغې باندې کم د ټیکس رعایت جوړ کړی سوی و هغه به ختم کړی سي. دا تجویز وړاندې سوی دی او کم د سولر پینلز چې دي هغې خام مال د پاره رعایت جوړ کړی سوی دي. کم خلک دلته په پاکستان کې د سولر پینل انډستري لګول غواړي، صنعت لګول غواړي، د کارخانې لګول غواړي، د هغې د پاره بس رعایت وي په دغه خام مال کې. او ورسره که زه تاسو ته ووایم د دفاع یو ځل بیا ډېر زیات بجټ وړاندې کړی سو 2022 ارب روپو بجټ چې دی دفاع ته ورکړی سوی دی، تجویز کړی سوی دی. او د دې سره د موبایل فونونو باندې ټیکسونه به ډېر زیات کړی سي او آی ټي سیکټر ته چې دی هغه پیسې ورکړی سوی دي 9 اتیا ارب روپو. اوس حکومت خدا خبره کوي چې کم د دې اقتصادي ترقی اقتصادي بدی کم شارچ وی هغه بدري اشاریه شپش فیصد امکانات دي چې وی او د بجټ کم خساره چې دا هغه د بجټ خساره چې د جی بی پی غبوي هغه شپش اشاریه 9% وی او پرایمری سرپلس وی وی چې 9% امکانات دي خدا تر څومره حد پورې ممکنه چې دوی سدا پراتون کې وخت کې شی ولې چې اکثره کم اهداف چې ټاکل شوی هغه د پاکستان حکومت نوې رسېدلې او د دې تر څنګ ملي بجټ هم ډېر زیات وړاندې کړی. د دې سره د کم د ټیکسونو کم د پاکستان د حکومت چې به کم ټیکسونه مالیه راغونډوي او خپل آمدنی چې به کوي د هغه به کمې لارې چارې وي د هغې په اړه هم خبرې مخې ته رالې او د خزانې وزیر هغه هم وړاندې کړو او وی ویلې چې کم د اف ډی آر محصولات چې دا غه تخمینه به 2000 نه سوا بیا عرب روپی وی او چې د روان کال کم چې وو مطلب چې روان کال دی هغه کې دا غه څخه به 8% زیات وي او د صوبو برخه چې دا دغه محصولات کې به 1,478 عرب روپی وی او فایف کی کم نان فایلر ریوینیو یعنی کم چې فایلرز نه دي کم چې ټیکس رجسٹرډ نه دي د هغه خلکو څخه به ډیره زیاته یعنی 3,580 عرب روپی جمع کیږي او دلته دا هم ویل سو چې کم د مځکی خریداری کیږي پر هغه باندې به دا فایلرز کم ټیکسونه چې اخیستل کېږي د هغه پر ځای به دا نان فایلرز چې دي 5,580 دا ټیکس امکان دی چې اخستل کېدای شي دا تجویز وړاندې شوی دی او بل د دې سره کوم د انفراستراکچر پاکستان حکومت چې وايي فقیه حکومت وايي چې کوم ترقیاتي پروګرامونه وي د هغه د لپاره 8,240 عرب روپۍ دي او په دې کې د توانایي شوبې ته چې دي 2,250 عرب روپۍ ترانسپورت
او کمیونیکیشن او په خې تاسو مو دا خبرته دا جاری ساتي دا تصویرونه چې مو اوس خبره کړل د پاکستان د قومي اسمبلی البته دا یادونه غواړم چې دا تصویرونه د څو کلو په خوا دی غوښ کې عمران خان لا په واکې وو او په پارلمان کې وو دا د نن ورځې تازه تصویرونه نه دي نو هیله ده چې زمونږه بخنه و منې رابعه بیبي تاسو کول شیخ پر خبرته دوام ورکړي دا هم ترڅنګ راته وو چې ثبوت د ترقیاتی فندونو په مټ کې څه وړاندیزونه شوې دي خصوصا د خیبر پښتونخوا په اړه باندې آیا څه د سیول شوې دي په بجټ کې چې موږ سره شریک کړي
جی بالکل کم خصوصي علاقې چې دي چې هغه کې کشمیر ګلګت بلتستان او خیبر پښتونخوا شامل دي هغه کې هغه ته ورکول کیږي به وایي سداسي پروګرامونه د هغه د لپاره جوړ پرسیوی دي او هغه ته به س دغه ورکول کیږي اسانتي وي خو کم د کم چې په خاني قبایلی سیمې وي پر هغه باندې چې کم د ټیکس رعایت ولو هغه به قرار زور او یعنی ختم
ډیر زیات مننه سلامات اوسئ ډیر مننه پورا تفصیل مو وړاندې کړل ژوندۍ اوسئ او پاینال کې یو بل رپورت دا دی چې د پاکستان مرکزی حکومت لکه څنګه چې تاسو واوریدل دراتونکو مالی کال 2023-2025 لپاره وفاقي بجټ قومي اسمبلی ته وړاندې کړی دی په دې بجټ کې چې ټول حجم 3900 عرب روپی تر رسیدي د بجټ خساره پکې 9800 عرب روپی د اقتصاد پوهان اټکل کوي چې د سرکاري لګښتونو د پوره کولو پیټه به اولسته د ګرانۍ او ټیکسونو په شکل کې یو ځل بیا ازغمل وي تفصیل د اسلام آباد نه در شو حسین په دې رپورت کې
بلا بیلو پاکستانی رسینو ویلي چې ترقیاتی بجټ کې د 1,200 ارب روپو د اضافه سپارښتنه شوه او د پرمختیايي منصوبو لپاره 3,292 ارب روپې بلیکلی شوې دي د 1,300 ارب ډالرو د بهرني قرضو سره مخ د پاکستان حکومت دا بجټ په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا هیواد د اقتصادي بحران څخه د بچ کېدو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه نږدې د 8 ارب ډالرو قرضو اغستلو هڅه کوي د اقتصادي چارو ماهرین د راتلونکي مالی کال دا بجټ د پاکستان د ائ ایم ایف پروګرام لپاره د اهمیت وړ بولی.
دا بجټ د ائ ایم ایف د چوکاټ دننه جوړ کړی شوی دی او د دې یو مهم مقصد دا هم وو چې حکومت غوښتل چې ائ ایم ایف ته د سټرکچر اصلاحاتو په اړه باور ورکړي چې هغه په دې لړ کې سختو فیصلو کولو ته تیار دی. او زما په خیال دا د ائ ایم ایف سره د نوي قرض پروګرام په لورې اولنی ګام دی.
حکومت راتلونکي مالی کال کې د ترقیاتي منصوبو لپاره د 922 ارب روپو د نور پور تر لاسه کولو پریکړه هم کړې ده چې د هغې په بنیاد به وفاقي حکومت 314 ارب روپې کورنۍ او 900 ارب روپې بهرنۍ قرضې اخلي. همداشان د بجټ کې د ټیکسونو تر لاسه کولو هدف 12.9 ټریلیون روپې ښودل شوی او د سود او قرضو د ستنولو اندازه 9.5 ټریلیون روپې ښودل شوی ده. د بجټ دستاویزاتو مطابق د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د دفاع لپاره 202 ارب روپۍ ایښودل وړاندیز شوی او هم دا ډول د تعلیم د وفاقي وزارت لپاره د 25 ارب 15 کروڑ روپو د ترقیاتي بجټ ځانګړي کولو تجویز ورکړی شوی دی. ناقدین په وفاقي بجټ کې ورکړی شوی شمیرې یوازې سیاسي نارې ګرځوي او وایي حکومت چې دا ځل د ترقیاتي منصوبو لپاره کمې 3 ټریلیون روپۍ مختص کړي د هغې پیسې به له کمې خوا راوړي.
دومره کیپاسټی نشته چې تاسو دومره خرچ کړئ او مخکې نه چې کوم پروجیکټس پراته دي انکمپلیټ چې پی ایس ڈی پی کیو نو هغه تھرو فارورډ یعنی چې مخکې به څومره پیسې لګیو هغه 9 ټریلیون نه زیات دی. نو تاسو په خپل اندازو کې جدا اسې بیوقفي دا اسې یو فراډ دی چې دا خلکو ته دا خبرې کوي چې موږ به 3 ټریلیون نور ملګو خپل خبره ده چې پیسې به تاسو کم نه راوړي. اوس هم په دې کال کې دا اوس چې کوم مالی سال اوس به 35 جون باندې ختم شي نو په دې کې مس تقریبا سو اوور ټریلیون روپیا هو تاسو قرضې واغشته بانک نه په 22% باندې نو اغه نه او قرضو به نورم زیات شي.
رسینو د بجټ دستاویزاتو په حواله ویلي چې په بجټ کې د سرکاري ملازمانو تنخواګانې د لست نه نیولې تر 15% پورې د اضافه وړاندیز شوې دي. حکومت د توانای په سانګ کې د رعایتونو ورکول لپاره په بجټ کې 800 ارب روپۍ د بلولو تجویز ورکړې دي. د بجټ دستاویزاتو تر مخه د پېټرولیم لیوي په مت کې د 1050 ارب روپو نه د زیاتو پیسو تر لاسه کولو هدف ټاکل شوی دی. د راتلونکي مالی کال په بجټ کې د ملکی پیداوار د ترقی هدف 3.6% ټاکل شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځي او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځي. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ریوې پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا صدر جو بایدن د نړۍ د اوو اقتصادي طاقتونو د مشرانو په غونډه یا جی 7 کې د ګډون لپاره نن د چهارشنبه په ورځ ایټلی ته روان شو. د جی 7 غونډه کې به توجه د روس او اوکراین جګړې او همداشان د چین ملاتړ ته وي چې ماسکو ته مهیا کوي. د غونډې په اړه نور تفصیل به پیر زبیر شاه راکړي چې همدا اوس د کانګرس ماڼۍ له مخې نه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر زبیر شاه ستړي مشه په خیر راغلی. اول د جی 7 غونډې په اړه که معلومات راکړي، چیرته جوړیږي، څوک پکې برخه اخلي او څو ورځې غونډه ده او اجنډا یې څه ده؟
نو جی دا خو څنګه تاسو وویل چې صدر بایدن نن ورسه دو او دا په اټلی کې دا غونډه کیږي او په جی 7 چې کوم هیوادونه دي په دې کې کینیډا، فرانس او ورسره اټلی، برتانیا، امریکا او جاپان دا و ملکونه دي. او د کې کتا سوګورې تیر کال چې کوم هغه هغه کې تیر کال چې کوم شوه په هغه میټینګ کې دوه بنیادی خبرې وي. یو خداو چې چین مخنیوي بسنګ کوي، چې چین چې کوم سپیشلی هغه اکنامیک او چې کوم سکیورټي اسپیکټس دي یو هغه او دوم د یوکرين چکم دا جنگ دی او هغه کې د یوکرين ملاتړ بسنګ کوي د روس په خلاف. نو دې پیرې به هم اومدک دو چکم موضوعات دی دا په ایجنډا باندې پټاپ وی خوده کې بداوی چې نوې چکم پکې یو هغه دی هغه در بایدن اوس دا پلان دی چې هغه د هوادونو ته وایي چې روس چکم اساسي منجمد شوی دی په مختلف هوادونو کې اغه نه چکم دوی ته سود راځي چکم هغه پکېږي هغه به یوکرين ته ور کوي. نو دا اوس کتلې شي چې آیا دا نور یورپی هوادونو چکم دی هغه په دې پلان و سره منی نه منی ولې کوم ګورو. نو په یورپ کې اوس نوې حکومتونه راځي اکثر چکم دی هغه فار رائټ دی رائټ چکم ورتوای هغه په سیاسي شبکه نو هغه طرف ته وی رجحان دی. نو کې دې شي دا د پلان هغه نشي کامیاب نشي خو بهرال د منصوبه ده او دین علاوه خامخاوه په غزا او اسرائیل کې سره باندې د حماس او اسرائیل جنگ چکم دی پاغه باندې دین علاوه کلایمیټ چینج شو پاغه باندې به خبرې کیږي او ارتفیشل انټیلیجنس دا یو ډېر غټ موضوع دی په دې باندې به خبرې کوي او سپیشلی بیا به یو قسم چین باندې بیا یو پرټنګار کوي چې دوی دې اغه سيزونه نه کوي اسپیشلی چې کوم داسه هوادونه غوي داسه سامانونه ډک کی چې کوم ډیر ارزان وي الته ضرورت هم نه وي. نو چې چین کوم چیلنج دی او سره سره چې کوم روس چیلنج دی یورپ ته او اسپیشلی په یوکرين سره چې اوس کوم حالات دي نو دا به بنیادی ایجنډا باندې ویږي.
د روس د کنګل شو اساسو په باب بایدن څه فیصله کول غواړي او څه داسې کار کولې شي د نړیوالو قوانینو خیال هم پکې وساتل شي.
نو جی دغه خوب دوی داسې کوي چې هغه ته قرض ورکوي یو قسم یوکرين ته $2 بلین او دوی داسې غني چې کم اس کم $3 بلین چې کومه دا هغه التنا دوی ته د سود په شراکه ورته راوځي. نو دا به هغه پیسې چې کوم مختلف هوادونه به دوی ته قرض ورکوي یوکرين ته او هغه نه به بیا چې کوم پیسې هغه منجمد اساسو نه د روس و ناراضي نو هغه باغ ملکونه ته واپس ملاويږي. خو روس چې کوم دی هغه وایي چې دا یو قسم مونږ نغلا کوي او مونږ بخامخا کا فرض کا G7 د بایدن دا تجویز اومنلو او په دې باندې لکه یوزیشول نو خامخا به بیا دې جواب ورکړي. نو چې ما څنګه وویل چې فلال دا یو پروپوزل دی او مونږ به ګورو چې آیا بایدن د یورپ اسپیشلی هغه حکومتونه چې کوم یورپ کې دي لکه فرانس او برتانیا شوا اټلی شوا دوی په دې راضی مند کولای شي چې دوی دا پلان ومني او د روس په خلاف داسې یو سخت ګام واخلي.
د ماسکاو خلاف د امریکا د نوې بندیزونو خبري راپورته شوې دي د کې به د G7 نور مشان څومره د غملاتړ وکړي او دا د روس خلاف څومره لوی اقدام ګڼل کېدی شي. تاسو مخکې اوسې اشاره وکړه د انتخابات خبره مهم وکړه.
اگزیکټلی نو دا خو جی اصل چې دا خو ټول انډستریلایز ملکونه دي ډېر طاقتور او ډېر لکه مالدار هوادونه ورته ویل کېږي د G7 والا. نو دوی چې سم فیصله کوي هغه سیاسي او معاشي ډېر زیات اثر وي او اسپیشلی کوم ګورو نو یوکرين او د روس چې کوم جنگ دی بیا روس چې کوم دلته د یورپ سره چې کوم ټنشن دی تا تر خواله دی یوکرين په جنگ سره جوړ شوی دی نو هغه به هم زیاتېږي. خو ور سره چې موږ ګورو نو یو قسم په دې ملکونو کې په امریکا شمول دلته هم دا جنگ وګدیږي او دلته یو قسم خلک ستړي ښکاری چې دا پیسې به موږ ورکو او سور نوځي نه او بیا که فرض کړه حکومتونه هم دا سوي چې هغه لیبرل نه وي او هغه د یوکرين دا سملات هغه نه کوي هغه وایي چې نه موږ په خپل هوادونو فوکس وکول کړه دلته چې ریپبلیکنز پارټي وال دی هغه وایي چې موږ ولې یوکرين ته لاړ شو هغه بارډر حفاظت کوو چې موږ په خپل دلته چې کوم جنوبي بارډر دی هغه محفوظ نه دی. نو کدا سه فرض کا اگر راشي نو امانه د خیال او دلته سرون کوم دا وایي چې دا وګرا نه چې بایدن دا خپل پلان په دوی باندې خرڅ کی او که فرض کامیاب شونه دا به روس ته یو ډیر غټ سیاسي ماته هم وی او خامخا به معاشي چې کوم الریډي هغه سفر کیږي لګیا دې په دې باندې زونه باندې او دنه بعد به دا سړي چې نور به هم د کوم اکونومک سچويشن دی او خرابيږي او په اندرونی به روس کې هم فشار راځي او بیرونی سفارتي او سیاسي فشار په زیاتېږي.
پیر صاحب ویل کی چې د روس سره د چین ملګرتیا باندې به هم بحث کیږي. تاسو دا خبره وکړه دا څومره پیچلی موضوع جوړی دی شایع د مغربي ملکونو او چین ترمنز تعلقات په خصوص د واشنگتن او د بیجنګ ترمنز تعلقات نور هم خرابیدل شي د اقتصادي ځغل آیا په سیاسي اختلافات هم بدلیدل شي.
بالکل بدلېدل شي کوم وګورو نو نږدې اوس لکه بایدن حکومت په چکم الکتریک وېهیکل دي دا بجلی والا چکم گاڑی دی په غوي باندې اغه ولګول لکه ټریف سپې زیات کړل دغه سې دایو قسم چینتا جواب او چینتا اغه دین علاوه یورپ هم چین سره خو تعلق شته او اساتی خبرال یو سیاسي او نظریاتي اختلاف دی ولې چې چین یو کمیونست ملک دی او دا جمهوریتونه دي نو دا ډېر غټ فرق دی او مان نه د خیال چې دا واقعي پرشي نو بل طرف ته چې موږ ګورو نو روس او چین ډېر سره نږدې دي که تاسو یادی د چین مشرم اوس روس دوره کړی و او الته د خپل یو بل سیاسي او معاشي او نور چې کوم سکیورټي هغه دي تعلقات دي هغه په زیاتولو او وی لکه ټینګار کړو دغه سه ابو لورس پر روس کې بل غونډه شوی او کې نور هیوادونه دی راوختي واغه هیوادونه لکه ایران او نور چې کوم امریکای خلاف دی او چین سره نږدې دی نو روس په لګیا دی او کوشش کوي چې چین سره نږدې شي چین هم د امریکای په خلاف روس ته نږدې کیږي لګیا دی او امریکا کې هم داسې یو بحث دی چې آیا مونږ چین یو سټریټیجیک کمپټیټر وګڼو که سټریټیجیک رایول نو دا رایول د دشمنی ولا چې کوم خبره دا سرکاري چې هغه لکه مخکېږي لګیا دا او چې سمره هم دا نریټیو دا هغه چکم د دریز د زیاتیږي نو په چین باندې وو فشار هم زیاتیږي او په چین باندې امریکای طرف نه د یورپ طرف نه چکم باندې زونه دي یا چکم چیلنجونه دي ما څنګه ویل چې هغه وای چې کوم سکیورټی ترټ ته د چین طرف نه اکونومیک ترټ ته نو دوی به کوشش کوي چې د مخنیوي وکړي
ډیر مننه سلامات اوسې
ډیر مننه
او سم جو یو بل رپورت هغه دا چې د امریکا صدر جو بایدن به په دې هفته کې د اووسترو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 سرمشریزه کې د اوکراین په جګړه کې د مرستو لپاره د روس منجمد شو شتمنو نه د ګټه اخیستو په اړه په ویلو ځامي باندې د اتفاق حاصل وکړي بایدن به نړیوال چیلنجونه لکه بنیادی اډانه مسوی ذهانت او شنو یا سفر ټکنالوژیز کې د چین په مقابله کولو هم ټینګار کوي خو د یورپ سیاسي بدلون دغه پلانونه پیچلي کول شي نور معلومات د وی وی خبريالې پیټسي ویډیو په رپورت کې عابد حسین وړاندې کوي
په داسې حال کې چې د روس ځواکونه په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې پرمختګ کوي دغه جګړې د پاره فاندینګ یا پیسې ورکولو د پاره په امریکایي او یورپی ټیکس ورکونکو کې ستړیا په زیاتیدو ده امریکا د جی 7 نه غوښتنه کوي چې کیف ته د 50 بلیون ډالرو قرض ورکړي چې واپسی به د یورپ په مالی ادارو کې د روس کنګل شوی 280 بلیون ډالرو نه ترلاسه شوی سود په کارولو سره وشي صدر جو بایدن 13 اونۍ د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی سره په پیرس کې خبرې وکړې
امریکا تاسو سره ولاړه ده تاسو د روان یغل پر ضد دفاعي
تیرمیاشت د چین په بجلی چلیدونکو گاډو او نورو کلیدی شوبو سکتورونو باندې سلور چنده ټیکسونه د لګولو رستا بایدن اوس غواړي چې جی 7 د پدې سنتونو کې د چین ارزانه برآمداتو مقابله وکړي
It's critical that we and the growing
دا ډیره مهمه ده چې موږ انور هوادونه چې شمیره یې په زیاتیدو ده او په دې مسلې اندېښنې لري یو ګډ ائتلاف جوړ کړو
خو د اونۍ په اخر کې د یورپی پارلیماني انتخاباتو کې د اخی لاسي ګوندونو لاستراوړنو د فرانس صدر ایمانول میکرون او د جرمني چانسلر اولف شولز کمزوري کړي او د روس او چین په اړه د جی 7 د ریس په اړه غیر یقیني زیاته شوې ده ارسولا وانډرلین د یوې بلې دورې د پاره د یورپی پارلیمان مشه جوړېدو هڅه کوي کاغه کامیاب شي نو تمکېږي چې یورپ به د روس او چین په وړاندې مضبوط پاتې شي
خو په حقیقت کې دلته مهم د فرانس انتخابات دي چې د فرانس د ایمانوئل ماکرون د یورپی پارلمان په انتخاباتو کې د ماتې وروسته اعلان کړو که په فرانس کې د سردریزه خلاص حکومت راځي نو موږ ته به نه یوازې د اوکراین لپاره ملاتړ بلکې د چین په اړه هم مسلې وي
د جی 7 قربا د ایتلی وزیر اعظم جارجیا میلونی دا مصنوعي ذہانت یا زیرکتیا اخلاقی اصول روخانه کولو د پاره د کیتولیک عیسایانو مشر پوپ فرانسیس ته هم بلنه ورکړې او د حکومتونو او کمپنونو او خپل چې د مصنوعي ذہانت په اخلاقی اصول باندې د عمل وکړي په افریقا کې د پنګوانې د لارې یورپ ته د مهاجرت مخنیول د میلونی د جی 7 صدرت یو بل کلیدی موضوع ده دا ګام د جی 7 د نړیوال انفراستراکچر او پنګونې سره سمون لري چې مقصد یې د چین د بیلټ اینڈ روډ منسوبې د بدل پتوګه تر 2020 کال پورې د انفراستراکچر منسوبو کې د شخصي پنګونو کې شپږ سوا بلیون ډالر پیدا کړی د یورپ په پارلیماني انتخاباتو کې د میلونی د سخت دریزه خلاصي برادرز اف اټلی پارټي بریا دغه واک مضبوط کړی دی
زه فخر کوم چې دا ملت په یورپ کې په جی 7 کې د ټولو مضبوط حکومت سره ګډون کوي.
بایدن د شورو چهارشنبه پورس ایتلی ته سفر کوي. یو ورځ پستاغه چې زوی هانټر بایدن یې د مرکزی حکومت د الزامونو په اساس چې په 2013 کال کې هغه وخت وسله اخستی و چې هغه نشئی توکي استعمالولې او مجرم وګرځول شو. دا وی او ای خبریاله پیتسی ویدیا د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په شنتینا تاسو په یوټل سټیلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه دسونه او سیړنی کتلی او اوریدلې شي. The UTL satellite frequency ya sabe awya bi awya ashariya pinza east channel yosaldre haravas salivish sata ledi vasarose.
بیا هم خره غلې دا د ویډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده. او سم د منځنی ختیځ حالات، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د منځنی ختیځ په سفر دی او په غزه کې د دزبندۍ په اړه د وایټ هاوس وړاندې شوی پلان ته د حماس د جواب لکتلو وروسته یې نن او بیګاش په د قطر او مصر چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. خو چارواکي پرې دا وخت د ډیرو څویلو نه ډډه کوي. تفصیل یې د ډیو همکار نوشیروان قلندر په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د شروع چهارشنبه په ورځ دوه هټه د رسیدو وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د دزبندې پاړه د امریکای پلان پاړه د سیمایزو هوادونو د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د ګډ خبری کانفرنس په وخت ویلي د خپل همکارانو سره د حماس د جواب ګډ ارزونه کړې ده.
موږ ته جواب راکړی شوی چې حماس په هغه وړاندیز کې ځینې بدلونونه تجویز کړي چې دا وخت پر میز دی. موږ پرون شپه په دې بدلونونو د مصري همکارانو او نن د وزیر اعظم سره په دې اړه خبرې اترې وکړې. څه بدلونونه قابل عمل دي او څه نه.
څکه هم اسرائیل د حماس خبرګون ته څه جواب نه دی ویلي او نه یې تر اوسه د امریکا د صدر بایدن د پلان منلو په اړه څه ویلي. خو حماس او یوې بلې وړې وسلوالې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې دوی د ډزبندې تړون ته د رسیدو لپاره مثبت جوړجاړي او د جګړې بشپړ بندېدو ته لومړیتوب ورکوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان کربی هم پرون د نهې سه شنبه په ورځ په دې اړه د ډیرو تفصیلاتو ورکولو نه ډډه وکړه. وای ځکه چې د دې بهیر د ګډوډۍ خطر دی.
موږ په دا وخت د دې د اهمیت انتظار کوو او زما په فکر دا په حقیقت کې هم دومره خبره ده سمره چې زوایم چې مونږ سره همدا جواب دی او مونږ هم په دې کار کوو او هم دغه ته ګورو.
ملګری ملتونه پر لپسې په اسرائیل او حماس د دزبندې غوونه کوي. په سوزرلند کې د یو خبری کانفرنس په وخت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویان یو ځل بیا په دې خبره خفګان خودلې چې په غزا کې د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره په لوی کچا عام خلکو ته مرګ جوړ لاوړي.
د زیاتې آبادۍ په ځینو برخو کې يرغمالیان په ساتلو وسلواله ډله د فلسطینی وګړو سره سره د ټولو ژوند په خطر کې اچوي. د دوړو اړخونو لخوا د دې ټولو ګامونو سره جنگي جرمونه زیاتې دي.
د دزبندې د تړون دا وړاندیز په درو پړاوونو کې دی چې په لومړي پړاو کې د جګړې ودرېدل، له غزې د ځینو یرغمل شو بندیانو خوشی کېدل، له اسرائیلي زندانونو د ځینو فلسطینی بندیانو خوشی کېدل، د فلسطینیانو لپاره د بشري مرستو زیاتېدل او د غزې د آبادۍ له سیمو د اسرائیلي پوځیانو وتل او بې کوره شوي فلسطینیان خپل کورونو او سیمو ته ستنېدل شامل دي. نوشروان کلندر، VOA ڈیوا، واشنگٹن ڈی سی.
قدر منو لیدونکو او اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو خبري استه اوس مهال په امریکا او کریبین ملکونو کې د کرکټ د شل اوریزه نړیوال کپ سیالي یا لوبي روان دي او نن د امریکا او د هند ترمنځ لوبه په نیویارک روانه ده چې د دې لوبي نتیجه پاکستان ته هم خورا مهمه ده ځکه چې هند د لوبه وګټینو بل پړاو ته د پاکستان ټیم د تک خبره ناشونی شي. البته تر اوسه پورې د امریکا او د هند ترمنځ لوبه چروانه ده دغه نتیجه ز تاسو سره شریکوم. امریکا په اول میدان کې 110 منډي وکړي د 8 وکټو په سوځیدو سره یې په شل اورونو کې 110 منډي جوړ کړي او 111 ټارګټ هند لپاره وټاک. هند اوس 12 اور لوبه کړي ده لوبه لا روانه ده په 12 اور کې تر اوسه پورې د 3 بیټسمنان یا وکټ چې دی هغه سوځیدلی دي او 55 رن ځای کړی دي چې په دې توګه تر اوسه پورې پاته سلویکت پاته بالونو کې باید شپږ 50 منډي وکړي. لوبه لا نه ده خلاصه. د دې لوبې روسي جزئیات به وروسته تاسو سره شیبه په شیبه شریک کړو. اوس هم راځو د پاکستان حالاتو ته. لکه څنګه چې تاسو مو واوریدل په پاکستان کې نن قامی بجټ چې د هغه د راتلونکو مالی کال لپاره قامی اسمبلی یا پارلمان ته وړاندې شو. پاکستان کې چې کله مرکزی حکومت د وفاق کلنې بجټ جوړوي نو د هرې صوبې سترګې دی ته پاتوي چې په مرکزی بجټ کې وګوي ته څومره پیسې په پام کې نیولې کیږي. د دې ترڅنګ اوس چې ګرانی هم راغلی ده دا هم کتل دي چې د خلکو تنخواګانې څومره لوړیږي او نوې حکومت په د معیشت بهتره کولو لپاره څه کوي او تاجرانو ته به څه کیږي. په دې ټولو باندې پښتانه څوي. البته زموږ خبريال عثمان خان په پیښور کې د سرحد چمبر اف کامرس لغړو سره په دې برخه کې خبري کړي او دغه نظریات داسې راخستي دي.
صوبه پښتونخوا کې لپاره هم امید کرتے تھے کہ ہمیں کوئی ٹیکس ریلیف دی جائے گی جس کے لیے ہم نے مشینری کی درآمد پہ گورا سلور شپتا ارب روپے خو مختص کر لی دی. خدا کلیئر نہ دے سنت پارا سے بارات ورکڑی دی یا ندی ورکڑی دا یو فنڈ مختص کر لے دے مطابق منگ تکلیئر لان اون شو دے بجٹ کے چاہے چکم ٹیکس سہولیات ہو اگا برقرار دی یا برقرار نہ دی مونگ امید لرو چتاب بتدریج ختم یکدم بنا ختم سنت التا وہ لگی دے 5-10 سالوں کے
اوګری خبردادی څنګه دا اوګری دا بار بار دمون همیشه دا خبره کوي کی ملک کې سمګلنګ کیږي خاص کر بیا دمون افغان ترانزټیټ دا بار بار دا ټارګټ جوړيږي چې دا معلوم نه زی او یو ټن کیږي واپس راځي هغه لپاره موږ دا یو ته تجهیز ورکو به شي ته پاکستانی موږ نه غواړو چې دا سمګلنګ وشي. دې باندې بهترین طریقہ دا دی کہ خاص کر دا ایران تا یا افغانستان تک معلوم نه زی ترانزټ کې کم زی هغه باندې کم ټیرف ریټ دی اغه باندې څنګه دا اغه ټایر فیلډ دی اغه مطابق تاسو اغه کی اوبل دادې کې اغه اټمی کم دا ترانزټ کیږي کی جره ډیوټي کې سه جو دیوتا ریلیف ملاو شي اغه اټومیټی کیږي کم اغه مالونه کم سمګل کیږي اغه ناراضي ودي سره دې اقدام سره یو کوم امپورټ کم اضافه به شي اوبل دادې خاص کر دا کم سمګلنګ دی دې باندې قابو کیږي شي.
ګورې چې څنګه مونږ د دې چې کوم مونږ سجیشن ورکړو د بجټ په اړه کې هغه مونږ خپل عوام ته کې پی کې عوام ته کې پی کې بزنس کمیونټي مونږ کتلیو نو مونږ سجیشن دي ته ورکړو کوم کې چې دې سپیشلی نیو مرج ایریا چې کوم هغه پر مونږ سجیشن ورکړو ټیکسونو ریلیف چې ورله ملو شي نو هغه دې بالکل سایډ ته خې دی خپل لسې بجټ پېښ کړي جیسے لګي چې لګا دا ای ایم ایف جوړ شوی بجټ دی جی
یاره جی دا وګړي د پاره خو نو دې کې خدا مونږ وګړي د پاره یې شیب نو عام وګړي خدل ته زیات تر په پاکستان کې زوی مچاغه 25 کروڑ دي کسه په دې کې ودا 22 کروڑ غریبانانی او دا 3 کروڑ به پکې لګه شاینا زندگی تیرې او غریبانان مونږ یو چې دای کې دا ویوس چې یار الک سلا غوړ اوړار ځان شو غوړی ارزان شو ګیس ارزان شو بجلی ارزان شو چینی ارزان شو ولې چې غریب سره پهل سر روزي نو د دې غم کوي د ګاډو صداغو اس کار نشتاغه غریبانان د کومه پیدل زی او پیدل راځي اغه د خپل رزق غمو کې کده ګاډو اغه ته د ټیکسونو میکسونو اس دغه نه ټیکسونو والا به کارخانه دار او دا خلک به غم کوي
دي چې کوم د ټیکسس کوم ریشو کوي یوز ایبل ځکه کوم دی کلکولیشن کوي نو هغه هم لکه مطلب داسې فرندلی سیستم نه دی چې کوم مطلب پروموشن وشي دا بزنس مونږ چې کوم تو کو کوله حال به ته دې کې خې اقدام دا دي چې پرایورټایزیشن طرف ته دې کوم تللی دي نو هغه یو خې اقدام دی انټرنیشنلی کو تاسو وګوري نو داسې مطلب ډېر اقدامات داسې شوي دي چې کوم مطلب پرایورټایزیشن ته هغه ادارې ورکړي شوي دي چې کوم ادارې مطلب هغه نقصان کې راځي نو دا یو خې اقدام دی زو اورال کو یو خبر وکم چې زمونږ دا نن چې کوم بجټ دی چې زمونږ کوم توقعات او هغه خونه دي خو د موجوده حالات او د ملکی حالات مطابق چې دینو یو بیلانس بجټ دی
د مون صوبا فورې مودینا کم د دې حالات دی هغه حالات جنگ کی دي بلدادی کم دلتا کم واقعیات رونه شوې دي نیمه زیات مون کارخانه بند دي مونږ دام خیالو چې څنګه دیو دا فاټا پاټا د لپاره مونږ ته ولیکي د بجټ کې دیو خاص اعلان نه دی کړی فاټا پاټا د لپاره اغه اغه موږ د خیالو کې دي کوم د خامخا به دی باندې به دوه باندې سره ساندی به کوي او دی کوم د خاص کر د پاټا لپاره چې کوم اغه مشکلات کې دي اغه د خامخا ریډیو کومه دی.
بیا هم خراغلی د پاکستان پوز دا وکړی چې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت سیمه کې په تازه عملیاتو کې یو لس توندلاري وژلې دي. تر دې وړاندې د لکی مروت او شاوخوا سیمونه د تشدد او هدفي حملو ریپورتونه راغلي وو. د سیمین ازمون خبريال عدنان بیټنۍ اوس مهال د سکایپ دلاري په پروګرام کې را سره دی چې تازه صورتحال بر سره شریک کړي. عدنان ستړی مشه په خیر راغلی.
مهرباني فواد صاحب
سلامات او سید پاوز د عملیاتو په اړه جزئیات څه دي؟ دا کسان چیرته وژل یو څوک؟
د پاکستان پاوز د عملیاتو په جاري کړي بیان کې ویل شوی چې د مروت سیمه کې لا هغه ورسره عملیات کړي چې اوړه ورس په لکه مروت کې په یو 14 کې د پاکستان د پاوز د یو افسر په ګډون و عسكر وژل شوی وو. پاوز دا وکړي چې په دې عملیاتو کې یو لس وسلوال وژل شوی او په دې بیان کې بیا د وسلوالو کوم پیژنګلو نه خدل شوی او نه دا ویل شوی چې د دې قبضې څخه چې دې لکه دې تړاو د کوم وسلوالو ډېر سره نه دی خدل شوی. او پاوز دا وکړي چې دا په وروستیو کې د نامنې په زیاتو پیښو کې ککړ پاتې شوی دی او د دې په دې وجه باندې حکومتي ځواکونه هم مطلب وو او د وړو راستکو د پاوز باندې د شوی په هغه کې هم د کسر ککړ پاتې شوی دی کو تر اوسه په دوه کسانو پیژنګلو نه معلومه شوی. هم دغه شان د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پوسټ پای نه کړی او د ویری چې د پاکستان زړور عسكر چې دی د پاکستان په دفاع کې په لومړي صف کې ولاړ دي او خپل ځان قرباني ورکوي او دغه ملک د هر کس په نام نه څخه پاکوي. خو زموږ تاسو دا وایي چې وړم ورځ په لکه مروت کې په سلطان خیل سیمه کې دلته په د پاکستان پوسټ باندې 14 شوی و او په دې کې و عسكر چې و د پاکستان د پوسټ اورل سی و دغه سیمه چې دا د لکه مروت شار څخه نږدې 70 کیلومتر لري او د پنجاب صوبې میوالی ضلع سره چخت پرتا علاقه ده چې انتهایی غریزه او شار سیمه ده او د دې ځای څخه خلکو وایي په امریکا دی واته وایي چې پرون په دغه سیمه کې د درنو 14 وګونه هم اوردل شوی او په هوا کې د پاکستان د جنگي جاسونو الوت هم لیدل شوی دی. او په بل طرف ته د پاکستان پوز دغه دا ولري چې عملیات د عملیات په هغه باغه پدرستی کړي چې د دې نامې په پرځد جدي ژوند دي او په ورسته کې د پاکستان پوز دا وکړي چې هر ورځ یو سر پورې عملیات د دې وسلوالو پرځد ترسره کوي. خو بل طرف ته بیا د علاقې خلک پر لپسې جرګې او احتجاجي مظاهرې کوي او دا وایي چې د عملیاتو پر مهال عام خلک ضرور کیږي او دغه پښتنه کې چې 1300 کالو رسې د پاکستان پوسټ په عملیاتو باندې بوختې تر اوسه پر د دې د کلارای ژوند نه دی بندل او کله په دغه علاقې کې چې دی په بشپړ ډول امن جلی هغه پر ځای کول شي نو دغه ځای خلکو یو مهمه غوښتنه تر اوسه پر لپسې ده.
ادنان سیب تاسو خو د روسي او څوپی خبره وکړه په می صورت سره په لکه مروته بنو او شاوخوا نور سیمو کې وضعیت یا د امن صورت حال څومره تغییر کړي څومره بدل شوی دی خصوصا د پنجاب سره نږدې علاقو کې هلته آیا په خو هم دغه سي ناامني او کو زغه ناامني تازه لیدل کیږي؟
هو څه بیا خو د زربیازم عملیات نورسته حالات وو مخته علاوه چې هغه انټریز یا کړ کېجن وو خو اوس پر لپسې مردل تویرو چې خلک راوځي احتجاجي مظاهره کوي او دی وایي چې د ضرب اعظم عملیات ورسته وو سره وضعیت چې دی دغه تر هغه نه زیات کړ کېجن شوی دی په دې کې نه یوازې دا چې په امنیتي اسکرو باندې بدونه کېږي نو ورسره ورسره د عامو خلکو د هدفي وژنه او تشتغل لړۍ هم روانې دي د دې تور شریف د پاکستان پوز دې نه په دغه په افغانستان کې په افغانستان پورې کوي او دی وایي چې هلته وسلوال خوندي جاري لري او هغه ځای نه دی جديد نه عملی منصبي سازوي خو بل طرف ته بیا افغان طالبان دا خبره دوي او دلته ځای خلک هم دا پوښتنه راپورته کوي چې د افغان سر په ګوله ازغان تار لګول شوی دغه علاقې چې وړاندې د خیبر پښتونخوا حصہ نه و دلته دا غزول شوی دي چې اوس پکې پولیسو نظام هم پر ځای کړی شوی دي ورسره د پاکستان پوز او ملیشیاز بلک عسكر هم پراته دي نو د دومره غټ فلټر یعنی د چاړ باوجود د خلک دغه بندوبستي لا خو د سرنګ تیریږي چې دلته نه عملی پیښې تر سره کوي خو دا په ورسته جرګې چې کوم شروع سری پاره کې زموږ خلکو نه بیا به اورو چې دی وایي چې په علاقې کې حکومتي عملداري ختم شوې ده او دلته په علاقې کې عام خلکو چې دی هدفي ورنو سره سره مړی تر لاسه کیږي چې هغه چې د عام خلکو ژوند چې دی هغه زیات متاثر شوی دی او دا وایي چې د خپل علاقې کې اوس ادي ژوند نه کوي او دغه د پاکستان نور علاقو کې چې کم خلک ژوند کوي او دغه پښتنه هم راپورته کوي چې واځي خیبر پښتونخوا کې دا نه امني ولې سیوا ده او په پنجاب کې دا نه امني ولې تر سره کیږي
ډیر زیات مننه سلامات اوسې پوره تفصیل مو را سره شریک کړل اتان بیٹھنه رندیوس
ډیر مهرباني
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان د کال 2000 درویشم په اړه خپل رپورت کې خیبر پښتونخوا د پاکستان د ټولو نه زیاته ناقراره صوبه بللې ده رپورت وايي تیر کال ټول پاکستان کې 4200 ماشومان د جنسي تیری ښکار شوی او دا وخت 3000 ماشومان د سکولونو نه بهر پاتې دي نور تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې
د نورو کلونو په سیر د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی پاکستان کې 2023 کې د بشری حقوقو د سرنګوالي تفصیلی رپورت جاری کړی دی رپورت وايي پاکستان کې د امنیت په حواله تر ټولو زیات متاثره صوبه خیبر پختونخوا و چرته چې دغه کال کې یو سل شپېته پولیس او یا فوجي اهلکار شپېته عام خلک او یو سل او یاو نه زیات وسلوال د ترهګرۍ په پیښو او په درزونو فوجي اپریشنونو کې وجل شوې دي رپورت وای پاکستان کې د زنانو خلاف د تشدد پیخي او ماشومان سره جنسي زیاتی تیر کال هم جاری و
4100 کیسز په پاکستان کې تیر شوی کال د ماشومان سره جنسي زیاتې ریپورت شوی کیسز دي او تاسو ته دا خبره ده چې غیر ریپورت شوی کیسونو تعداد د دینه ډیر زیات شوی
د ایچ آر سی پی رپورٹ کې د پاکستان د تعلیمي سانګې په حق له ویل شوې دي چې سرکاري سکولونو کې معیاري تعلیم نه ورکړې کیږي وایدا تم جمعات زده کوونکې د ساينس هاغه بنیادی اصول نه پیژني چې په عامه توګه د پنځم جمعات زده کوونکې ته معلوم وي وایدا د غیر معیاري تعلیم باوجود ملک لکونه ماشومان د سکولونو نه بهر د تعلیم نه محروم دي
نو په هغه کې وصل وی خلکا ماشومان چې کوم دي دا د سکول نه محروم شوی دي په دې کې تقریبا چې وش په تو فیصد ماشومان په پښتونخوا کې د سکولونو نه محروم دي او بیا که قبایلی منتخب هم وګورو نو دا زمونږ بیا الته ساعتیا 15 فیصد نه هم سیوا کیږي چې الته زمونږ ماشومان بچیان سکولونو ته نشي تللی وجه څه ده چې الته سکولونه نشته سکولونه کې سټاف نشته
ماهران وای د پاکستان 1903 او یایم آئین د 15 تر 14 کالو د هر ماشوم د تعلیم ذمہواری پر ریاست فرض کړی دا
خو آئینی حق ته په آرټیکل 25 اے د آئین پاکستان دا هر یو ماشوم باندې لازمی غنی چې هغه ته د مفت تعلیم فرامي یقیني وګرځول شي
حمزہ جہانگیر ایڈوکیٹ وائی پتیر یو پنزوس کلون کی حس کم فوجی یا جمہوری حکومت دا آئین پا دی نکتی عمل ندے کڑے دے چار سی بی کلیز رپورٹ کے تیر کال دا دولک دو لزر افغانان اخپل وطن تستنول دا بشری اکونو پزد گام بلل دے دا ہمکار حاشم علی سر مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا پی خبر
دی وی لیدون کو تاسو د دی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وینو تاسو ګوګل سٹور څخه له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی خاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی خاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې کی یا پټ کی خاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ
د جون دولسمه په نړیواله کچه د ماشومانو د مشقت ضد ورځې په توګه لمانځل کیږي. د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت 2.5 میلیون ماشومان په مشقت اخته دي او دا شمیر ورځ تر بله په زیاتېدو دی. څېړونکي د دې علت په پاکستان کې د چایلډ لیبر یا د ماشومانو د خواري یا د زیار او کار په اړه کمزوري پالیسي بلي. نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد په دې رپورت کې واوري.
د دولس کلن مجاهد علی کور له اغه ځای 8 کیلومتر لرې دی چرته چې هغه کار لا روزانه پیدل زی او راځي. د سکول ته د تلو په ځای مجاهد علی په کم عمره کې مزدوري یا مشقت ولې کوي؟
ګر کې حالات نه ہے
زمون د کور حالت ټیک نه ده. د پلار په مزدوري زمون خرچي نه پوره کیږي. خويندې می لا ډيري وړې دي. د ټولو خرچي پوره کولو لپاره ز سکول په ځای کار کوم.
د پاکستان شمار په هغه هوادونو کې کیږي چرته چې په نړیوال کچا مشقت کوونکي ماشومان تر ټولو زیات دي او د دې ماشومانو لوی تعداد د پنجاب صوبې دي. د پنجاب چایلډ لیبر سروې کال 2019 نه تر کال 2022 تر مخه په صوبه کې 15 کالونه 14 کالو پورې په ماشومانو کې د چایلډ لیبر شرح 13.4% ده. د پاکستان د آبادۍ 50% ماشومان دي او دا وخت د شمیرو تر مخه 1.5 میلیونه د سکولونو نه بهر دي. د سیډونکو په وینا په پاکستان کې د چایلډ لیبر په اړه د آئین په 15مه اے ماده سم عمل نه کیږي.
چائلڈ لیبر کے جو لاز ہیں ان کو
زمون دے چائلڈ لیبر قوانین واضح نه دي. دا قوانین یو سوالس کلن ماشوم ته د کار اجازه ورکوي. نو دا خو تاسو په خپل ماشومان په مشکت کې اخته کوي. ولی چې دا قوانین نو تر مخه اتل سکالا پورې ماشوم ګڼل کیږي. بل خو دا آئین 25م اے ماده دا وایي چې تر 50 کالو نه شپږ سکالو پورې ماشوم ته د خامخه تعلیم ورکړي شي او دوی ته د مشکل اجازه ورنکړی شي. زموږ په بجټ کې هم د لیبر ډپارټمنټ برخه ډیره کم وی. بل دا چې په پاکستان کې جدید تحقیق نه ده شوی چې په ګوته کړی چې دا چایلډ لیبر اصل شمیرې سدي.
په اسلام آباد کې د ماشومانو د مشکل ضد ادارې تر مخه د چایلډ لیبر کرش میرو د پاره د یونیسف په مرسته سروې روان کړي دي او ډیر زربا کرش میرې تر لاسه کړي.
دا تاثر حاصل ورکړی کیږي چې په پاکستان کې د چایلډ لیبر شمیرې ډېرې زیاتې دي. که تاسو مشاهده وکړئ نو در اصل مشقت کوونکي ماشومان هغه ماشومان وي چې په اوسګار وخت کې د خپل مور او پلار سره په کار کې مرسته کوي.
پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي سازمان ساحل تر مخه تیر کال په 2023 ماشومانو جنسي تیری شوی او په یو شمیر ماشومانو د تشدد پیخه هم رپورت شوی دی. خو دې ټولو خبرونه به خبره مجاهد علي هله لري چې یو اوږدې مودې پورې مشقت نو ورستو بخپل کاروبار پیل کړی.
کام سیکھ کے استاد
کله چې به زه د موټر سایکلو د رغونې استاد جوړ شم نو خپل کاروبار یا دکان به پرانسم چې په مستقبل کې زمونږ د کور نه ماشومان د مشکت په ځای د سکول مخه وکړي.
وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د کرکټ د نړیوال شل اوریز کپ د سیالیو په لړ کې نن د هند او امریکا لوبډلې په نیویارک مقابله کوي چې نتیجه یې د پاکستان د پاره هم اهمه ده. زموږ خبریال فضل الله هم د اوس د سکایپ د لارې له نیویارک نه را سره په پروګرام کې دی چې د لوبې په اړه تازه معلومات موږ سره شریکوي. فضل الله په خیر راغلی، سره مشي
په خیر علي مننه.
د لوبې وروستي جزئیات که موږ سره ور شریکوي.
داسې د څنګه چې تاسو پته ده، د امریکا او د هندستان په نیویارک کې د نړیوال جام چې کوم دی، د ټی 20 ورلد کپ، دغه لومبای لوبه د هندستان او د امریکا ترمنځ څنګه اوریدونکي او کتونکي خبر دی چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اولنۍ لوبه شوې په ډیلس ټیکساس ښار کې، او هغه لوبه امریکا ګټلې وه، پاکستان ته ماتې ورکړه. نن چې کومه لوبه روانه ده، هغه د هندستان او د امریکا ترمنځ ده، او خلک هم دغه ته په لیواله دي، په انتظار دي چې دا لوبه به څوک ګټي. د دې لوبې چې کله پیل شو، نو امریکا چې دی هغه اولنی بیټنګ وکړو، او یو سل لس رنزونه هغه جوړ کړي دي، اته وکټې د هغه پریوتې وي، او په هغه کې په شل اورونو کې چې دی هغه یو سل لس رنزونه جوړ کړي، او هندوستان ته د یو سل د ګټې د پاره د یو لس رنزونو هدف ورکړی دی. سو شی بیلوان چې ما قتل، نو او یا بالونه پاتې، او پاره کې د هندستان د جدید دوا او یا رنزونو اوس بنور هم
او بالکل زبې تازه حال تاسو سره شریک ما تاسو اوریدونکو سره. 14 اوور ختم شوی دی د هند او لالو روانه ده، درې وکټ یې لیدلې دي، او او اچارنز جوړ کړی دی، چلیر وشت بالا پاتې دی، او په دې چلیر وشت بالونو کې باید چلیر وشت رنز جوړ کی چې دا لوبه وګټي.
او نو با خو کی چې ډیره سخت لوب روانه ده، او د هندستان خو هم ډیر خو مضبوط ټیم دی، او دغه سرکاري چې د امریکا چې کم ټیم دی پاره کې هم زیاتره ایتیاي وګړي دي، د هندستان د پاکستان د نورو سیمو سره تعلق لرونکي او مقامي ځای خلک هم داغه نوې لوبغاړي دي. خو ښکاری دا چې هغه هم خپل مهنت کوي، او خټک ټایم د پاکستان ټیم ته هم ورکړو، د هندستان ټیم ته هم ورکړو. نو سوشل بوکي په تلګي
او دا خبره فضل الله صاحب، دا ډیره مهمه ده، شدیدی لوبي نتیجه که څه هم یو هند دی بل امریکا د پاکستان ته په شامل نه دی، په دې لوبه کې خود نتیجه پاکستان ته ډیره مهمه ده. که چیرته دا لوبه هند وګټي، پاکستان ته به نتیجه څه وي؟ که چیرته امریکا وګټي، پاکستان ته به نتیجه څه وي؟ که امریکا دا لوبه وګټله، بیا هم پاکستان بل پړاو ته یا سوپر 8 ته د وتلو چانس لري او کنه؟
دا خو به اوس د کرکټ بورډ چې کوم دی، د آی سی سی، هغه به ټول رنز ریټ ته ګوري. یقینا دا خبره هم مهمه ده، څنګه چې تاسو ویل، نو په دواړو په لوبو چې څومره د دواړو ټیمونو چې دي، د دې ټولو به بیا رنز ریټ به راجم کیږي، چې څومره هم دا په امریکا کې لوبي شوي دي، د دې به بیا پورا اکاؤنٹنگ کیږي، او د هغې نه پس به بیا دا آی سی سی فیصله کوي د چا رنز ریټ په دې کې سیوا کېدو، نو دا هغه ته بغټ اوزی، او دراتون کې د ټورنمنت چې کوم سیمی فائنل دی یا نور میچونه دي، دا هغه د پاره به سو کوالیفای کوي، نو دا به بیا د دې میچ د رنز ریټ چې سو کلو بوګتی، نو دا هغه نه به بیا موږ په دې پوزیشن کې یو چې بیا په دې باندې موږ خبرو کو چې سو با د دې لوبي د دې ګټه او د دې فائدہ به د پاکستان تر سی او نور ملکونو ته.
او البته دا راتلون کې میچ دی هغه د آیلند او د پاکستان په فلوریدا کې دی، چې هغه کې به هم زبالته ما اوریدونکو لیدونکو بعد لوبي په اړه باندې د ورسوي جزئیاتونه خبر کړم. او هغه لوبه پاکستان ته حتمی ګټل دی، کنه د بل پړاو نه هرو مرو پات کیږي. بیا هم ډیره مننه، سلامات اوسې فضل الله صاحب.
مننه تاسو. مننه.
دیو سره اوسی.
په پاکستان کې د قبایلی زلو یا پخوانی فاټا سره تعلق لرونکو ځوانانو او زده کوونکو په پیښور کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن د تنظیم لاندې د قبایلو ماخامی په نوم یو غونډه جوړه کړې ده. د داسې غونډو مقصد د تفریح نه علاوه نور څه دي؟ د جنگ زپلو قبایلی سیمو ځوانانو په دې اړه وی ډیوا ته د البته د وی ډیوا له خبريالې صادق قاسم شاه سره خپل خیالات داسې شریک کړي دي.
جی دا سے خدا چې زمون قبایلی سیمه کې وهمونه داسې دي چې موږ ګیدرنګ کې وی ټو خلک راټول شي او یو خله ماحول جوړ شي. نو دلته چې وی خار نه خلک یو بل نه ګوري وی او یو بل سره نسته نه وی نو موږ ویلو چې راشي یو ګیدرنګ کې چې موږ کور سره یو ځای هم شو او یو نه حمرم
پروګرام مقصد مودا کې پروګرام مودې د وجه لر په چې مونږ چې قبایلی او قبایل اکثر سټوډنټان چې موږ به خبر کې پاتې کیږي په سټولو کې پاتې کیږي دا ستاسو واخا می او دا نن د قبایلو مقام هم د دغه خن په لپاره چې د پیک د مقامي رنګ شي او خوشاله شي او زه تر کوشش هم دا دی چې دلته ستاسو مشران راشي قبایلی مشر چې کوم راشي دا کاغذ سیاست عربو دی بزنس مې دی او راشي موږ مسایل وو دی شورتانو مسایل واوري موږ د مسمن د مسایل د هنګور سوسه شو کی کاله په پانی کې هغه کاله په بوتلی وته کې هغه کاله په سی بي سي په پښاور کې بي کې کې
نن الحمدلله ټول ځوانان راغلي د مقابله قدر مشران راغلي سټوډنټان راغلي د مخابي پروګرام دی په دې کې ډېر مختلف مشران خپل خبرې وکړي په امن باندې تعلیم باندې چې دوی حد باندې طریقې باندې نن په دې کې کومه خبره مې خبره وشوه د امن امن خبره مقصد و دا غره کله په قبایلی هرکې کې په پخ خپل کې امن وی بیا تعلیم وی بیا روزګار وی بیا ترقی وی موږ ټول نه اول کوشش کول امن د بر حکم بیا په تعلیم تعلیم مقصد داره تعلیم سره امن راځي خوشحالي راځي ترقی راځي موږ په ځوانانو ته خپل سټوډنټانو ته دایم څه تعلیم وکړو تعلیم سره سره خپل هرکې مستقبل د پر شو د پرم سوچ وکړو
ودا مردا د پیډی مقام او د پیډی مازیکره او د پیډی سارته هدا سپسمه اکټیویټیز نشي رسیدلې بهم د شانتي پوزېټیو بیسس سرپیټ کول د پاره د شانتي په سټیز کې د شانتي واهمونه ا دې کول په کار ا ترن فورز منګا د قبایلی خلکو یو ثقافت یو کلچر دی او د سپسمه اکټیویټیز کول ډیر پوزېټیو بیسس سرپیټ کوي او یو د امن پیغام خوري.
دی وی لیدونکو تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
ډیرو قدر منو لیدونکو اوریدونکو زمونږ پروگرام په همدې ځای پای ته ورسیده خو مخکې د غنه چې تاسو رنه مخخه وکړو د کرکټ لوبي وروستي حال تاسو سره غواړم شریک کړم. په امریکا کې او په کاریبین ملکونو کې په شریکه توګه سکالې د شلاوریزو کرکټ لوبو نړیوال کپ سیالي روان دي او په دغه لړ کې نن په نیویارک کې د هند او امریکا کرکټ لوبډلې یو د بل سره مقابله ته وتلې دي. البته په اول میدان کې هند په اتو وکټو سره وکړې شول چې په شل اورونو کې لوبي وکي یو سل لس رنزونه جوړ کړي او امریکا او هند ته البته د امریکا دا یو سل لس رنزونه جوړ کړل او هند ته یو سل یو لس هدف وټاکه. اوس مهال چې زه تاسو سره خبرې کوم نو هند په اتلسم اور کې دی اتلسم اوور پوره کوي، دیالس وکټي درې وکټي سوځیدلی، یو سلو شپک منډې جوړې کړي، یعنی یوازې صرف او صرف پنځه منډو ته ضرورت لري، هغه هم په دیالس بالونو کې. نو دا ښکاري چې دغه لوبه د هند لوبډلې ګټلې ده. په ډیرو کمو شیبو کې به یې حتمی نتایج هم تاسو ته وویل شي. البته دا زموږ د دې مقام دروان چارو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړله، په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تاسو په پاک خدای سپارم. علامه ملشه.
Thank you.